افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په دغه پروګرام کې چې ډېره برخه یې راډیوي ادبي مجلې ته ځانګړې ده، اورې چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي له دې ستونزې سره جدي مبارزه دوام لري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان د پوز لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د قاتل ملاتړ د ماموریت د هلو ځلو ستاینه کوي. د تاجکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان د دولت له هیڅ مخالف ډلې سره خبرې نه کوي، او د امریکا دفاع وزارت چارواکو تایید کړ چې دغه هیواد جنګي بیړۍ د هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې د څلورو ایراني بیړیو لور ته د خبر داری په توګه هوایی ډزی کړي. په سر کې د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان پرون پر اول پنډی کې د پاکستان د پوز له لوی درستیس سره وکتل. جنرال جان نیکلسن د پاکستان لوري له لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته ولاړ. په میرانشاه کې پاکستانی پوځیانو د ضرب عضب عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال باجوا د قاتل ملاتړ عمومي قماندان جنرال نیکلسن ته وویل چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت تونو د لوړولو په برخه کې د قاتل ملاتړ د ماموریت د هلو ځلو ستاینه کوي. جنرال باجوا همدارس د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو ځواکونو رول مهم وباله. د تاجکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دا هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالف ډلې سره خبرې ونه کړي. د تاجکستان ولسمشر د ستراتیژیکو څیړنو مرکز رئیس خدای بیردی خالق نظر په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل تاجکستان یوازې د افغانستان مشروع حکومت په رسمیت پیژني او د دغه هیواد په خاوره کې بل له بلې ډلې سره خبرې ونه کړي. د دا څرګندونې د تاجکستان د دریس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د تاجکستان ستراتیژیکو متحدانو روسیې او دغه راز چین اعلان کړی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې دي. او په اتریش کې شپږ افغان پناه غوښتونکي تورن شول چې اتلس ښځو ته یې لاس اچولی دی. د اتریش د انسپروک ښار د پولیسو مشر د دوشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل دغو شپږو افغان پناه غوښتونکو چې عمرونه یې له 1320 کلونو تر منځ دي له ادعا سره سم په داسې حال کې چې ګڼو خلکو د تایرولین ولایت د مرکز په واټونو کې د نوي کال جشن لمانځه لږ تر لږه 1300 ښځو ته لاس اچولی دی. ده وویل یو تن په خپل جرم اعتراف هم کړی، خو نورې ویلي چې څه نه په یادېږي. بیا هم خرغله اوسم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تایید کړ چې دغه هیواد جنگي بیړۍ د هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې د څلورو ایراني بیړیو لور ته د خبرداري په توګه هوایي ډزې کړې دي. د پنټاګن چارواکو پرون خبرلونه ته وویل دا پیښه د یک شمې پورې هغه مهال شو چې څلور ایراني حمله کوونکي بیړۍ په زیات سرعت د یو ایس ایس ماهن جنگي بیړۍ لور ته نږدې شول. دوی وویل کله چې د ایران د سپاهي پاسداران بیړۍ د امریکا جنگي بیړۍ ته 800 متره نږدې شوه د خبرداري ورکونکو ډزو ترڅنګ د امریکا یو هیلیکوپټر او بوته د خبرداري زګنال وغورځاوه. د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز پارټۍ غړیو د حکومت سیاسي مخالفین د څلور وتلو فعالانو د تریتم کېدو په اړه د پلټنو د غوښتنې په مسئلې ټینګار وکړ. د تریتم شویو په ډله کې د پانتون یو استاد هم شامل دی چې د طالبانو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومت پر اقداماتو یې تل انتقادونه کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې پیپلز پارټۍ پنځو استازیو د سلمان حیدر او درېو نورو فعالانو د تریتم کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی پرته له دې چې له چا نوم واخلي وی ویل داسې ښکاري چې دا کسان د یوه همغږي پلان له مخې تریتم شوي څو یې غږ چې تل د سیاسي او ټولنیزو مسایلو لپاره پورته کېده غلی شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویان بیا د نورو تریتم شویو فعالانو په اړه څه ونه ویل، خو یوازې سلمان یاد کړ. د سلمان په اړه وویل چې د هغه د موندلو لپاره ټولې هڅې شوې دي. د عراق خاص ځواکونو چې په موصل کې د اسلامي دولت یا داعش له غړو سره په جګړه کې ښکیل دي پرون نور پرمختګ وکړ او د داعش غړي د دغه ښار د ختیځ له یوې مینې په شا وتنبول. د عراق د تروریستي ضد خدماتو څانګې وویل عراقي ځواکونه د بلدیت سیمه نیولې او د سوکار د سیمې د نیولو لپاره هلې ځلې کوي. دا سیمه پر موصل پوهنتون د پاسه یا مشرفه ده. په موصل کې د عراق د تروریستي ضد خدماتو یو افسر سمیع العسکري رویټرز خبري اژانس ته وویل دا سیمه ډیره مهمه ده. د زیاته کړه دا مرکزی سیمه ده که د دوی لاسول ویږي زنګلونه د ولسمشری ماڼۍ او د دجلې ختیځه غاړه کنټرول کولی شي. عراقي ځواکونه د موصل د بیرته نیولو لپاره عملیات نږدې دوه میاشتې پخوا پیل کړي وو. په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاصې ریپورټرې په دغه هیواد کې د څو تنو بندیانو د نازک روغتیایي حالت په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه. اسما جهانګیر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي په وروستیو اونیو کې لږ تر لږه د اتو بندیانو چې د خپل قید د غیر قانونیتوب په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی ژوند له خطر سره مخامخ دی. یو بندي آرش صادقي چې د بشري حقونو دفاع کوونکی دی د جنوري په پیل کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. نوموړي په بخښنې سره د نه خوړو اعتصاب بس کړ. نوموړي د تیر کال د اکتوبر په 24مه اعتصاب پیل کړی و. د وروسته له دې اعتصاب پای ته ورسوه چې میرمن یې ګلرخ ابراهیمي چې هغه هم د بشري حقونو فعاله ده په ضمانت له بنده خوشې شوه. میرمن جهانګیري د ایران له حکومته وغوښتل چې ژر او بې قید او شرطه هغه ټول کسان خوشې کړي چې په غیر منصفانه ډول نیول شوي دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د مهاجرت او د پناهغښتونکو له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د رد شوي پناهغښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي. میرمن مرکل پرون دوشنبه وویل تجربې ښیي چې چارواکي ډېر ژر پریکړه کولی شي چې آیا پناهغښتونکي په جرمني کې پاتې کیدای شي او که خپل هیواد یې پوره خوندي دی چې بیرته ورولیږل شي. مرکل چې د ملکي مامورینو کانفرانس ته خبرې کولې همداراز ژمنه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شوي پناهغښتونکو د لیږلو لپاره به په ملي سویه هلې ځلې وکړي. د دې یادونه وکړه چې دا ډول هلې ځلې یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې د رد شوي پناهغښتونکو له هیوادونو سره د هغوی د بیرته لیږلو په اړه خبرې وشي. په جرمني کې وروسته له دې د پناهغښتونکو د ایستلو او په خپله خوښه د ستنولو موضوع جدي شوه چې د ډسمبر په 19مه په برلین کې خونړی تروریستي برید وشو. جرمني د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د رد شویو پناهغښتونکو هیوادونه د خپلو اتباعو منلو ته حاضر نه شول انکشافي مرستې به پرې بندشیم. او د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 نورو روسانو چې د بشري حقونو د سرغړونې ادعا پرې شوې بندیزونه ولګول. په دغو کسانو کې جګپوړی قانون نافذونکی الکساندر باستریکین او د پارلمان غړی اندري لوګوف وې شامل دي چې په بریتانیا کې د روسیې د حکومت منتقد الکساندر لیتفینکو ته د زهرو په ورکولو تورن دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون اعلان وکړ چې پر دغو کسانو مالی بندیزونه لګېدلي او د ویزې ورکړه منع شوې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه د ازادي راډیو په پاڼې ازادي راډیو دات اورګ باندې لیدلای شي. اوس هم ورزو رپورټونه ته په لومړي رپورټ کې اورئ. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تاییدوي خو وایي له دې ستونزې سره جدي مبارزه دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. عصمت الله څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه جزئیات نه څرګندوي چې فساد په څه ډول د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی، خو دواړه وزارتونه وایي چې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې کوي او د دوی هلو ځلو ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب الله دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د دوی هڅې تر پخوا بریالۍ دي.
اگر یې ریشه یابی بکنی متاسفانه چیز
ته که د فساد ریشې وپلټو متاسفانه کومه نوې مسأله نه ده. په تیرو کلونو کې موږ له دې درکه زیان لیدلی، خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده لرو او ریشې وروچوو. د ولسمشر څرګندونې په دې برخه کې واضح دي او ګڼ عوامل لري. موږ هم په دې لړ کې هلې ځلې کوو. تر دې مخکې پرون دوشنبه ولسمشر غني وویل چې د اداري فساد موجودیت چې د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي د افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا ملي اردو ته د منلو نه دی. ښاغلی غنی په کابل کې د ملي اردو شهیدانو او معلولانو ته د درناوي په مراسمو کې وویل که امنیتي ځواکونه ژر په وسلو سنبال نشي او په لنډ وخت کې جامع خواړه او نورې اړتیاوې ور ونه رسیږي ممکن د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شي. ولسمشر هم ونویل چې د ځواکونو نه تجهیز په امنیتي ارګانونو کې د فساد له موجودیت سره څه ارتباط لري. د دفاع وزارت ویندوی محمد رادمنشوی د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې د فساد د ختمولو لپاره د دوی اراده جدي ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. ښاغلی رادمنش آزادي رادیو ته وویل په لنډ وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات سل په سلو کې ورسیږي.
تاسو ته ویلای شم چې موږ د فساد په مقابل کې خلاص راوړل لرو، اما بیا هم تر اخره پوری داری شکن سوی نده. حق زاینو کسی تر اوسه حق مدیران سی مخ کی پا فساد کی ککر و دا دوی وقت را رسیدلی سی خدای وکی فقط پا دغه یو میاش کی تغییر و مومی.
هم افغانان او هم د افغانستان نړیوال ملاتړ کوونکي له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي. د فساد له نظره افغانستان په نړۍ کې 125 ځای لري. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د فساد پر ضد هڅې تیزی کړي دي. د فساد په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دنده ځنډول شوې. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی د رشوت اخیستو په تور بندي شوی او څو تنه نور ټیټ رتبه مامورین محاکمه شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په اروپا کې په بې ساري ډول د هوا سړېدو د زرګونو افغان، عراقي او سوري پناه غوښتونکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. راپورونه وایي د سړې هوا او ناروغیو له کبله په لسګونو تنه مړه شوي او په ځانګړي ډول پناه غوښتونکي او بې کوره خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په اروپا کې د سړې هوا څپه دوام لري او لستن نور په پولند کې د سخت یخنۍ له کبله مړه شوي دي. په ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې چې په زرګونو تنو پناه وروړې ده، پرله پسې واورو او سړې هوا د پناه غوښتونکو او بې کورو خلکو کړاوونه زیات کړي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د بې سرحدو ډاکټرانو د ټولنې غړي ملینیا رادوسو فیلوویچ رویټرز خبري آژانس ته وویل
د دې لپاره چې په وروستیو ورځو کې هوا منفي شل درجې ته رسېدلې سخت یخ دی. خلک ورڅخه په ډېر کړاو کې دي. په ټول هیواد کې زکام او ناروغي خپرې دي.
یو دیارلس کلن افغان پناه غوښتونکي نعمت الله چې یوازې سربیا ته رسېدلی، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل ډیره سخته ده، خصوصا د شپې په مخه تېره شپه منفي 15 درجې وې. د همداراز وویل له درو میاشتو راهیسې په سربیا کې انتظار واسي او لا هم نه پوهېږي چې کله به له دې ځایه لاړ شي. پرون دوشنبه په سربیا کې ښوونځي بند ول، خو په مسکو کې چې د هوا تودوخه د سانتیګراد منفي شل ته رسېدلې ښوونځي پرانیستل شول. د سربیا په مرکز بلګراد کې 1500 پناه غوښتونکي چې اکثره یې افغانان ول او په پرانیستي فضا کې اړولي ول ګودامونو ته انتقال شول. ویل شوي چې په سلګونو افغان نارینه په سیمنټي فرشونو ویدیدل او ځانونه به د پلاستیکي کڅوړو په سوځولو تودول. د افغان پناه غوښتونکو استازي محمد مسعود وویل هر شی کنګل دی، په تیره بیا د شپې لخوا دلته هیڅوک پاته کیدی نه شي، خو موږ ناچاره یو چې نه یوازې مشران مو بلکې مجردان او کورنۍ مو دلته پاتې شي. دو بشت کلن سلیم شینواری وویل هوا ډیره سړه ده، موږ مجبور یو چې اور ولګو. مرستندویان موږ ته خواړه راکوي خو د یخنۍ چاره مو نه کوي. د سربیا چارواکي وایي چې دغه هیواد شاوخوا 1000 افغانانو، عراقیانو او سوریاوالو پناه وروړې ده. په بلګراد کې یو بل افغان برهان زادران وویل اکثره پناه غوښتونکي په اونۍ کې یو یا دوه وارې پولی ته ځي او هڅه کوي چې له پولی واوړي، خو هنګري ته تګ اسانه نه دی. په وروستیو څو ورځو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي چې اکثره یې پناه غوښتونکي دي. د یکشنبې ورځ په پولنډ کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفي 9.8 ټیټه شوه او د پولنډ د ملي امنیت مرکز د دوشنبې په ورځ وویل چې 10 تنه مړه شوي دي. د دغه مرکز په وینا د نومبر له لومړۍ څخه تر اوسه پورې د هوا د سړوالي له کبله د تلفاتو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. د رسنیو د راپورونو پر اساس وروستای کریسمس په تیرو 160 کلونو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې تر ټولو سوړ کریسمس و. په یونان او ایتالیا کې هم چې د زرګونو پناه غوښتونکو قربان دي، په تیرې یو ونې کې هوا سخته سړه شوې ده. راپورونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې یو شمیر پناه غوښتونکي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. یونان چې تر 6000 زیاتو پناه وربړې ده او اکثره یې سوریې اتباع دي، ډېر پناه غوښتونکي کورونو ته انتقال کړي دي.
په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. له دې وروسته د ازادي راډیو مجله خپریږي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال عبدالرزاق فهیم سره د ادبی روزنې ورکشاپ په باره کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
مقصد مهم دا دی چې کوم دا بدلون را روان دی، که ته له هغه څخه خایف یې، وېرېدلې یې، نو هغه ته په خپل بهر کې وړلی شي له ځانه سره.
ښاغلی جعفران د خپل نوې ژباړې په اړه راته غږیږي.
زما په ګډون ډېر خلک د بهرنیانو کتابونو خوښي چې هغوی توازن ساتلی دی.
فضل اللهی پتمل مو په کوټه کې د ادبي چینې له فعالیتونو خبروي. لنډ حکایت او په ادبي باس کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه خپل شخصي عواطف عامولی شي. تر دې هر څه لومړی فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې ژړې ادبي بهیر او کتابتون پرانستل شول. دا ژړې ادبي بهیر او کتابتون د پرانستې په مراسمو کې له ځوانانو وغوښتل شول چې په یاد بهیر کې دوامداره ګډون وکړي او د نثر او شعر لیکلو مهارتونه زده کړي. د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي علی جان حبیب غونډې ته د وینا پر مهال د هیواد د پرمختګ لپاره تعلیم، ادب او د کتاب ملګرتیا مهمه وبلله. هغه د ژړې له ځوانانو وغوښتل چې په هر ډول شرایطو کې خپلو زده کړو ته پام وکړي. ژړې ادبي بهیر چې د جدي په لسمه خپل فعالیت پیل کړ، له دې وروسته به هره اونۍ غونډې کوي. د پښتو ادب د ژبپوهنې څانګې د لومړنۍ خزینه څېړونکې ډاکټرې زرغونې زیور رښتین کړې علمي هڅې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوې. یادن منځ غونډه چې د ټولنیز پرمختیایي یون لخوا په بی بی مریم لیسه کې جوړه شوې وه، ویناوالو اغلی زرغونه رښتین د پښتو ادب په روان پیر کې هغه علمي هستي یاده کړه چې زرګونه ځوانان یې د خپلې مورنۍ ژبې زده کړې او خدمت ته هڅولي دي. دا ویناوالو له خبرو وروسته غلی زیور وویل د خپل ژب یو ادب سره بیکچ مینې د ډیر کار کولو توان ورکړی. نوموړې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې نورې مېرمنې هم د دې لارې تعقیب او د نارینهو په څیر د خپل ژبې په بډاینه کې ونډه واخلي. ډاکټر زرغونه زیور رښتین د ارواښاد پوهان صدیق الله رښتین لور او د پوهان زیورالدین زیور مېرمن ده چې په پښتو نحوي سربیره د پښتو ګرامر، غږ پوهنې او نورې ګڼ شمېر علمي مقالې خپرې شوې دي. اغلی زیور اوس مهال د ننګرهار پوهنتون سربیره په کابل پوهنتون کې د ماسترۍ او دکتورا برخې فعال استاده ده. د راهی د فرهنګي مرکز او د هنرونو د انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو د خطاطۍ او نقاشۍ اویا اثر په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. دغه نندارتون د ملي ګالري او د سولې او امید بڼ د بنسټ په همکارۍ د سولې او د ملي وحدت د فرهنګ د رواجولو په مقصد جوړ شوی و. په هغې غونډه کې چې له همدې عمله په ملي ګالري کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین زردشت شمس په بېلابېلو برخو کې د خلاق فرهنګي کار پر ارزښت خبرې وکړې او ویل چې د فرهنګي شتمنیو ساتنه، وده او پراختیا د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت دی. هنرمندان په دې لاره کې لا زیات مسؤلیت لري چې د خلاقو او ارزښتناکو اثرو په رامنځته کولو سره دغه شتمني وځلوي.
په کوټه کې یوې غیر حکومتي موسسې د ځوانانو د فعالیت او ودې کالج په بلوچستان کې د ځوانانو لپاره پر یوې ادبي پروژې کار کړی چې په ترڅ کې شاوخوا 400 تنو ته د ادب په برخه کې روزنه ورکړي او دوی ته یې د ادبي ژانرونو تر څنګ د لیکوالۍ هنر ور زده کړی دی. دا پروژه په کوټه کې د یو دوه ورځني ادبي فستیوال په بڼه پای ته رسېدلې. زموږ همکار بارکوال میاخیل د دې ټولنې له مشر شاعر او لیکوال عبدالرزاق فهیم سره مرکه کړې ده پام ورته راړوم.
رازق فهیم صاحب، څه اړتیا پیښ شوه چې د سیاد لخوا داسې یوه پروژه پیل کړی چې په هغه کې ځوانان د ادب او د هنرونو خوا ته راوبولي؟
یار، چونکې زه په خپله له ادبي فعالیت سره زما تعلق پاتې شوی دی او د ادبي تنظیمونو تر څارنې لاندې مې تربیه شوی ده، خو بیا ما دا محسوسه کړه چې هغه د لسو پنځلسو کلونو د استادۍ د شاګردۍ تعلق پر ځای زمانه بدله شوه، ټیکنالوژي هم بدله شوه. نو په کار دی چې یا خو په هغه ادبي تنظیمونو کې هغه توان پیدا شي چې په دا نوو خطوطو باندې، په دا نوو لیکو باندې د ځوانانو تربیه وکړی شي، او که هغه یې نه شي کولای نو د هغوی دپاره بیا د تربیت سلسله شروع شي چې ځوانانو دې خوا ته متوجه هم شي او هغوی ته تربیت هم ورکول شي او هغه راغب کړی شي چې ادب او لټریچر او د خپل شخصیت او د خپل پیژندګلوي اظهار د شعر په ژبه، د آرټ په ژبه، د فن او د هنر په ژبه وکړی شي.
ستاسو د فیسټیوال په دې وروستۍ برخه کې تر ډیره پر دې خبرې وسوې چې ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب زموږ پر ژبو او کلتورونو څه اغېز لرلی سي. آیا څنګه کېدلی سي چې دغه ځوانان د دغسې پروژو په وسیله د ادب او هنر خوا ته راوبلل سي او وروسته د ټولنیزو رسنیو په وسیله دوی د خپلو ژبو، د هنرونو او د کلتورونو د ودې لپاره کار وکړي؟
زما په خیال بنیادي مقصد هم دا دی چې یو خدای دې سکم دا اغیز دی ځوانان په دې باندې پوه سي چې هغه اغیز موږ په زندگی باندې څرنګه خپل اثر پرېږدي، په شخصي زندگی باندې هم، او چې موږ خپله پیژندګلوي کول غواړو په هغه باندې هم. نو مقصد مو هم دا دی چې کوم دا بدلون را روان دی، که ته له هغه زه خایف یې، ویرېدلی یې، نو هغه ته په خپل بهر کې وړلی سي له ځان سره، او که ته آګاه یې او په هغه کې خپل گنجایش پیدا کولی سي، خپل ځای پیژندلی سي او دا غذای مطابق به خپل برخه پکښدلای شي، نو بیا ممکنه د سیاغت په هغه بدلون کې تخپل حصہ هم کښېږدي. زموږ دا خیال دی چې بدلون خو فطري شی دی، را روان دی، مګر دا بدلون که په یو غیر محسوسه توګه راشي نو ممکنه د سیما نابود هم کی او ختم هم کی. خو که زه ورته آګایم نو زه کېدای شي چې په دې کې کمی هغه اخیستنې دي او ارزښتونه دي هغه د ځان برخه کړم او سلما سره څه هغه ورته آفر کړم، نو دا ممکنه ده چې بیا زما په دې بدلون کې یو مؤثر رول پاتې شي.
دغه پروژه چې تاسو پیل کړه دې څومره وخت واخیست او په دې کې مو څومره ځوانانو ته د ادب او هنرونو په برخه کې روزنه ورکړه، او آیا ستاسو دغه کار به پر مخ هم دوام ولري که نه بس دا پروژه پای ته ورسېده؟
یو خدا اوس چې مطلب موږ تقریبا یو څلور سوه، څلور نیم سوه تقریب ځوانان سو کنه، هغه ودې ته وپارول سي هغه ادب او د ادب لارې او دغه فارمونه او دغه ژانرونه زده کړي، او که هغه د ځان اظهار کول غواړي نو له ده سره هغه صلاحیت هم وي او هغه د فارم تکنیکي دغه هم ورته معلوم وي. اوس خدا ونه سي یو نوی کیډر سي دی هغه را مخته سو کنه. دویم په دې کې لوی ارزښت دا وسوي سي دا د یو خاص ژبې یا د یو خاص ثقافت پورې محدود نه، نو موږ هغه سیمې چیرې بلوس اکثریت پکې لري هلته مو له بلوس ځوانانو نجونو سره کار وکړي، چیرې براهوي دي هلته دوی پښتانه بلوچان او هزارگان او اردو سپیکنګ دا رنګ خلک دا ټول یو رنګ یو بین الثقافتي دغه وکنه، نو دا د ځوانانو تر مابین په ثقافتي بڼه دغه تعامل په خپل یو لوی ارزښت دی چې زما په خیال تر دې لمخه شاید داسې په مربوطه توګه نه وي سوی. نورم دا یو اول قدم دی، نورم دا پر مخ تللی سي. له دې سره سره چې دلته کومې اکیډمیانې موسسې موجودې دي، که د ژبو په حواله باندې لکه بلوسي اکیډمي ده، براوی اکیډمي ده، پښتو اکیډمي ده، د ثقافت اداره ده، دلته د هزارګیانو خپله یو اکیډمي ده، اکادمي ادبیات دی، د دوی تر مابین هم یو انټریکشن پیدا شو. مقصد مو دا وي چې موږ عموماً داسې کوو چې دا د خپل ریښې او د خپل فوکلور ریښې لیرې چیرې په یونان کې لټوو، او ممکنه ده سیالته وي هم، خو دلته چې له ما سره د همسایه کلچر او ژبه له ما سره سمه رالویه شوې ده، ممکنه ده چې زما ډېر داسې د ثقافت او د ژوند توکي د هغې ریښې سي هغه په هغوی کې موجود وي، د هغوی هغه دلته له ما سره موجود وي. نو دا د ثقافتونو تر مابین سي یو فیوژن شوی دی، د دې ریښې معلومول، د دا ټریس کول او په یو مشترکو پوښتنې رامنځته کول سي، هغه زما پوښتنه هم وي، د پښتو په حواله، د بلوس پوښتنه هم وي، د بلوسي په حواله، د براوي پوښتنه هم وي، او بیا پر دا باندې پروژې راوړل د پلټنې، د څېړنې، نو دا زما په خیال دا به لوی کار وي که دا رنګ وسو. نو دا آمادګي کم از کم راغلې ده، دا ژمنه کوو انشاءالله او دا مو په په پروګرام کې هم دي چې دا کار به پر مخ وړو، دا به په دې ځای باندې نه چې دا کم یو ارتعاش پیدا شوی دی، یو تحرک پیدا شوی دی، دا په کار دی چې په یو پوره غورځنګ کې بدل شي او خپل یو بڼه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې وروستو کې افغان لیکوال او خبریال جعفر عن د انګریز لیکوال ډیوډ لاین تاریخي کتاب پښتو ته ژباړلی دی. د کتاب نوم دی دوه پیړۍ په افغانستان کې د بارانیانو مداخله. سالم احمد صالح له ښاغلي عن سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په کتاب کې دقیقا د افغانستان د کوم مهال وضعیت بیان شوی دی.
د نوم نه معلومیږي چې دوه پیړۍ په افغانستان کې په تیرو دوه پیړیو کې د سترو ځواکونو لکه د برتانیا، د روسیې ورسره جمع امریکا او همدغه راز د ګاونډیو هیوادونو مداخلو باندې دا کتاب بحث کوي. په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې چې په افغانستان کې دوی پانګونې کړي، مداخله کړي دي او یا جنگونه کړي دي، بالخصوص د انګریزانو او د افغانانو جنگونه، په دغه مسایلو باندې کتاب بحث کوي. تر 2008 کال پورې دغه کتاب دغه ټولې پیښې راخستې دي او کتاب د افغانستان په اړه د کتاب مسایل پیلېږي هغه د 1308 میلادي کال نه پیلېږي چې کله د انګریز پلاوی په پیښور کې د کابل د دربار د استادو سره ګوري او د همغه غزینه انګریزانو پلان نیولې چې افغانستان ته لاشه، خونه پوهیږي چې افغانستان سره کوم هیواد دی، څوک پکې واکمن دي. دوی په ذهن کې افغانستان یو خیالي نقشه جوړه کړي، هغه هم د لوی سکندر د ورپاتو یادښتونو او نقشو او هغه اسنادو په اساس دوی افغانستان پیژني. خو افغانستان ته فزیکلی نه دي تللي، د افغانانو په اړه ډېر معلومات نه لري. که څه هم افغانستان ته ځینې برتانوي سیاستوال د جاسوسانو په بڼه، د سوداګرو په بڼه تللي وو بخارا، سمرقند، منځنۍ اسیا ته، خو بیا هم د افغانستان په تړاو دوی ډېر معلومات نه درلودل. بالاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان ته لاړ شي او افغانستان کې د خپل حضور پیدا کړي، او هدف همدا و چې هغه مهال د لومړۍ نړیوال جګړې په شاوخوا کلونو کې روسي غوښتل چې هند باندې حمله وکړي، او دا هغه وخت چې برتانویان هند استعمار کړی وو. دوی غوښتل چې د هند او د روسي ترمنځ یو دیوال پیدا کړي. بالاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان یو خدي دیوال جوړیدای شي او دوی زیده کابل له سره ګوري، او د هماغه 1308 میلادي کال نه په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله پیلېږي او تر 2008 کال پورې چې تاسو مره مهمه پیښه شوې دي په دغه کتاب کې پرې بحثونه شوې دي او خبرې او تفسیر شوې دي.
یعنی د افغانستان د معاصر تاریخ دغه ورستۍ پړاو بیانوي. د افغانستان په باب، خصوصا د ورستۍ او تحولاتو په باب، افغان لیکوالو هم زیاتې څېړنې او لیکنې کړې دي. ولې د بهرنیو لیکوالو کتابونه چې ژباړل شوي افغانانو ته زیات جالب وي او په افغانستان کې زیات مارکیټ هم لري؟
زما په نظر یو ډیره مهمه خبره ده، زه هم د تاریخ دی او مینوال او دی او شاګرد دی او محصل پتو، ما چې کله هم د افغانستان تاریخ په خوانځي کې لوستې، په مدرسه کې مې لوستې، په پوهنتون کې مې لوستې، خپل شخصي مطالعه لمخې مې د افغانستان تاریخ لوستې، ډېر کله مې داسې شیان لوستې چې ماته سوال پیدا شوه دی چې موږ د افغانستان تاریخ لوستې، ماته داسې معلوم شوه چې دا یو طرفه تاریخ لیکل شوی دی. د بیلګې په ډول یو افغان لیکوال پاتسیږي او فرض کا د طالبانو په محل باندې یو کتاب لیکي او هغه یو طالب پاتسیږي، یو پښتون لیکوال پاتسیږي، نو ډېر هڅه تا کوي چې د خپل هغه سیاسي مفکوري چې د طالبانو سره لري دغه په ملاتړ دغه کتاب ولیکي، هغه منفي نقاط پیګدي یوې خواته هیڅ نه لیکي. همدغه راز کوم مثلا د کمونستانو نظام مخلوق، یو کمونست د افغانستان باندې تاریخ لیکي، بل خصوص د کمونستانو په پیر باندې تاریخ لیکي، هغه ډېر هڅه کوي چې دغه ملامتیا په مقابل جانب باندې واچي او کمونستان سپین وخی. دا د افغانستان تاریخ چې مالو سه ما دغه سه و درک کړی دی. کله چې بهرنیان لیکي نو بهرنیان تر ډېره منصف پاتې کیږي، هغوی ته کمونست او مجاهد یو افغان بدل کیږي. که کمونست ظلم کړی دا کتاب کې لیکي چې کمونست ظلم کړی، که کمونست یو ښه کار کړی لیکي چې کمونست ښه کار کړی دی، که مجاهد ښه کار کړی لیکي چې مجاهد ښه کار کړی، که طالب ښه کار کړی لیکي چې طالب ښه کار کړی، که خراب کار کړی هغه درته لیکي، ځکه هغوی ته ټول افغانان دي. نو زه فکر کوم همدغه علت دی چې تر ډېره زما په ګډون ډېر خلک د بهرنیانو کتابونو خوښوي چې هغوی توازن ساتلی دی یا بې طرفي ساتلی ده.
آیا علت یو دا دی چې د بهرنیانو ګټې د افغان ټولنې په منځ کې دننه له اقشارو سره تړلې نه دي؟
دا د قضیه بل اړخ دی. مثلا په دې کتاب کې کله چې د لیکوال چې دی ډیوډ لاین دی، دا خپل انګریز دی، کله چې دی د انګریزانو باندې خبر راځي پښتنو ته، افغانانو ته، په وار وار دوی وحشي قوم وي، ظالم قوم وي، جابر قوم وي، غیر متمدن خلک ورته وي. خو کله چې د انګریزانو یو حالت بیانوي چې انګریزانو په کې تیروتنه کړې ده، بیګنا انسانانو وژلي دي، افغانانو وژلي، مثلا د ډیورن کرخه چې یادې ده، د ډیورن کرخه په دې کتاب کې ډیره خوازه شوې ده چې ولې د ډیورن کرخه جوړه شوه. دی وایي چې دا د انګریزانو د غلطه تګلارې لمخې د ډیورن کرخه جوړه شوه چې د هماغه د 19مې پیړۍ د اوایلونه د اخیرونه تر 20مې پیړۍ پورې وایم دغه کرخه و چې په افغانستان کې او په سیمه کې دغه امنه وته لار برابر کړه، ولا هم په افغانستان او په سیمه کې جنگ روان دی. علت د برتانیا غلطه تګلار او د ډیورن کرخه و، یعنی هغه د قضیه بل اړخ دی چې دوی بیا ژور نه نوځي. که څه هم ما یادونه وکړه، دوی هم خپل لوري لري، دوی هیڅ کلم داسې نه لیکي چې مثلا یو انګریز کتاب لیکي او بس انګریزانو ته یا د انګریز حکومت ته په خوند کړي انتقاد 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 نه. که مثلا لس انتقاد کوي تر څنګ شل صفتونه هم بیانوي. دغه لیکوالانو کې یو صفت دا ده چې دوی د فکر ازادي لري. داسې څوک ورته نه وایي که تا زما د مشر یا د حکومت په خلاف خبره وکړه نو وژنم دي. لکه زموږ په هیواد کې چې اختارونه ورکول کېږي، یا لیکوالان زړه نخه کوي چې دغسې حقایق بیان کړي. په دغه نورو وطنونو کې لیکوالانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی ده، دوی په ښکاره په خپلو کتابونو کې، په خپلو رپورټونو کې، په خپلو لیکونو کې ښکاره پر حکومت باندې انتقادونه کوي، ښې بیانوي او بدې بیانوي. او همدغه علت ده چې دوی تر نورو فکري ازادي ډېره لري.
ستاسو کتاب هم تازه چاپ شوی، تر دې شبې پورې چې ځوانانو او یا نورو لوستونکو لوستای د دوی نظر یا عکس العمل یا فیډبک څه؟
کتاب د درې ورځې کېږي چې مارکیټ ته راوتلې، که هم تیره اونۍ دا کتاب چاپ شوی دی. ما ته دوه ملګرو وویل چې په کتاب کې چې هغه دوه درې چپټرونه لوستي وو، ما ته وویل چې بیخي هغه د افغانستان تاریخ چې ما لوستی وو هغه حقایق بیخي زما په ذهن کې ګډ وډ کړل، ځکه ما فکر کوو چې کوم تاریخ چې موږ لوستی هغه تاریخ به هماغسې. خو دې کتاب کې بیخي بل بل شان، مثلا د بیلګې په ډول هغه راته د وزیر محمد اکبر خان یادونه وکړه. وایي موږ وزیر محمد اکبر خان د افغانانو اتل دی، په تاریخي کتابونو کې زموږ اتل دی، موږ په دې باور لرو، ځکه هغوی د انګریزانو په ضد بغاوت وکړه، انګریزان نه د افغانستان نه وشړه. مګر په دې کتاب کې هغه ته د یو خائن نوم کارول شوی دی. نو ما هغه ته هم دغه خبره وکړه چې کتاب انګریز لیکلی دی، نو تبن که زمونږ لپاره وزیر محمد اکبر خان اتل دی، خو وزیر محمد اکبر خان د زرګونو برطانویانو د وژلو لامل شو، نو برطانویان خو هغوی ته اتل نه وایي، تبن هغوی به ورته خائن وایي. ځکه چې سره له دې چې برطانیا هغه وخت کې د کابل له دربار سره مالي او نظامي مرستې کولې، خو بیا هم د نورو علتونو له وجې افغانان پاسېدل چې په سر کې وزیر اکبر خان بغاوت وکړ، زرګونه برطانویان یې ووژل. نو دغه فیډبکونه بیا د نورو ملګرو نظرونه را روان دي. خو لا هم زه مطمئن یم چې وخت شته چې دا کتاب لږ نور هم ولوستل شي، شاید پیغون نیمو شي، او شاید یو کس پیدا شي چې په دې کتاب باندې یو لیکنه یا انتقادي لیکنه او یا تحلیلي لیکنه وکړي چې دا مسله نوره هم روښانه کړي چې د کتاب کې کوم مسایل رښتیا هغه څه چې په کار دي څېړل شوي دي کنه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
شاعر او لیکوال فضل الهی پتمل د لوګر اوسیدونکی دی او له کابو 25 کلونو راهیسې په کوټه کې اوسي. هلته د ادبي چینې په نوم د یوې ټولنې مشر دی. ښاغلی پتمل وایي، غواړم د اوسنۍ ټکنالوژۍ په مټ د مختلفو سیمو ادبي فعالیتونه داسې سره غوټه کړم چې ټول ترې خبر او ګټه واخلي. د ښاغلي پتمل سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. پتمل صاحب، دا راته ووایاست چې له څو کلونو راهیسې په کوټه کې اوسئ؟
مننه، موږ خو 25 کاله کېږي چې موږ په کوټه کې ژوند لرو.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو هلته ادبي فعالیتونه لرئ، هلته یوه ټولنه لرئ. د خپل دې ټولنې په حصه کې راته ووایاست چې څه فعالیت لري دا ټولنه، او له کومو کلونو راهیسې مو په کار پیل کړی؟
له 2012 کال د دسمبر په میاشت کې موږ دغه ادبي چینه پرانستله. له هغه وخت نه تر اوسه فوري کار کوو، او زموږ مطلب د خپل ژبې خدمت، ادب د فاره کار کول، او خپل ولس ته یو شعور ورکول، دغه مو مطلب ده، دې باندې کار کوو.
څومره غړي لري دا ستاسو دا ټولنه، او په دې موده کې چې دا عمده فعالیتونه مو څه دي؟ خبرونه هم لري نه لري؟
موږ د هر اونۍ لپاره موږ ځانګړی وی ایجنډا لرو، چې په هغه ایجنډې باندې موږ کار کوو. په یو اونۍ کې یو شعر یا یو غزل یا یو لنډه کیسه یا نظم لپاره د کره کتنې وي، د تنقید د فاروی په بلونه کې د یو څه په حق معلومات د سید تغرا راوړو او د ته ورته ځینې دوستان چې پیدا سي هوې یو لیکچر ورکي یا زموږ د خپل غړي یو څوک د ته امادګی نسې سید یو څه په حق باندې لیکچر ورکي او زموږ اوس فعال غړي اتلس کسان لرو سی اوس فعالیت کوي او یو څه بل هم لرو موږ په دا ټولنه کې چې موږ د خپلې ټولنې یوه کابینه هم لرو چې هغه له شپږو نفرو نه مشتمله ده چې په هغه کې صدر راغی معاون فکر راغی یو دریزوال لرو یو ویان لرو یو مالی مسؤل لرو او ورسره په څنګ کې د موږ ادبي چې نه یو وړوکی کتابتون هم لري یو د کتابتون مسؤل ورسره لرو
تشکیل خو ډیر ښه تشکیل ده ترو سمچې چاپکړې ام دې کوم نه چاپکړې
په دومره وخت کې په دې ته موږ په دې باندې توانی دی لیوس یو درې کتاب مول چاپ نه راوتلې دي یو دی وتلې لیکوال دی استاد ګلپاچا ول پاتسب لیکوالي املا او انشاء ده او دوهم افغانستان په وستا کې د سرماقیق دوست شنواري کتاب ده چې بیا موږ چاپ کړی ده او یو زموږ د خپل یو ملګری شیری ټولګه ده د ناورین اوخ په نامه باندې دغه مو چاپ کړی
معمولا مو غونډو ته څوک راځي څوک یې پکې
د زموږ په ځبه باندې څوک را شریک وي هر څوک سی وي چې د هر جی اوسیدونکو هغه راتلی سي هغه موږ سره برخه اخیستی سي
څومره کسان دی غونډو کې راټولېږي هره جمعه
موږ خو دغه کوم اتلس کسه سوي ده خو نو بله ناغه وي خو موږ کوشش دا چې هغه خلک هغه مینوال سي موږ یې راغونډو د دې دپاره راسي سي له موږ نه یو څه زده کړي او دوی سره یو شعور پیدا سي دوی ځان وپیژني دوی کتاب وپیژني دوی قلم وپیژني دغه مو کار ده
تاسو ویل چې په دې خپل غونډو کې نقد هم کوي او
خو له موږ سره سي د نقد د ورځې غونډه سي لرو په دې کې خو هلته موږ لرو خلک لرو پیجدیان خو نو کم راځي خو پروفیسران وي را سره ځینې داسې خلک وي چې هغوی اسیسټنټ پروفیسران وي دغه خلک ستره سره غونډو کې برخه اخلي
ټولنه به په راتلونکي کې څه کوي څه پروګرامونه لري د دې ټولنې لپاره په څلورو کلونو کې مو تقریبا درې کتابونه چاپ کړي دي په یوه حساب خدا کم دي نو او البته یو بل شی ده چې هغه دوه کتابونه مو چاپ کړي دي دا مخکې هم چاپ شوي دي فرضاً زما یادېږي چې د ګلفت صاحب دا اثر چې تاسو یاد کو ده فکر کوم چې دوه ځلې درې ځلې دا چاپ شوي دي تاسو د دې په خاطر باندې چې دا فعالیتونه مو منسجم سي او له نورو ټولنو چې په افغانستان کې فعالیت کوي او یا په پښتونخوا کې دي له دوی سره مو کارونه سره منسجم سي او څه پروګرامونه لري د راتلونکو لپاره
خو بالکل ما خپل هم په یو کتابتون کې دا ولیدل چې لیکوالي املا انشا موږ هم چاپ کړی ده او بل چا هم چاپ کړی و خو اوس له دې وروسته موږ غواړو چې داسې یو بنیادي کار وکړو چې له هغه نه نوې په هغه کې نوې غوښتنې وي د نوې هلکانو یا د نوې زده کوونکو یا د نوې خلکو دپاره نوې څه وي او مخکې نوې چاپ څه وي خو زموږ خو ځکه دا کار وسو چې زموږ اول ابتدایي کار و تر ډېره هدف پورې موږ داسې څوک نه درلودل چې موږ ته یوه لارښوونه کړې وه موږ دغه غوره وګڼله چې راځئ په دې باندې به کار وکړو دا به چاپ کړو که څه مخکې چاپ شوي دي لیکوالي املا او انشا رښتیا هم چاپ شوي ده ما خپله نن هم په بازار کې ولیدله خو دا هم چې چاپ شوي دي خو خیر انشاءالله چې د پښتو دپاره یو کار کېږي چې یو څه زیاتېږي په بازار کې په مارکیټ کې چې پښتانه کار ځینې واخلي دا ښه خبره ده خو اوس داسې زما خپل نظر داسې ده چې په هره سیمه کې یوازې دا نه داسې پښتون اوس په لوی افغانستان کې ژوند کوي یا پښتون په شمالي پښتونخوا کې ژوند کوي یا پښتون په جنوبي پښتونخوا کې ژوند کوي پښتانه هر چیرېسته زما له ټول پښتانه ولس نه دا هیله ده اوس وسایل شته شرایط ورته برابرېږي چې داسې یو کار وکړو چې موږ په یو جایوالي کې په ګډه سره یو کار وکړو د مثال په طور اوس کولی سي چې له کابل نه یو څوک لیکچر ورکي په ټوله نړۍ کې واوري هیڅ مشکل اوس نسته زما خپل اوس په دې باندې ځکار کوم چې زه داسې یو څه برابر کمه چې دا زموږ غونډې د کابل غونډو سره د پېښور غونډو سره په هر ځای کې کېږي په ننګرهار کې کېږي په خوست کې کېږي قندهار کې کیږي سدا سی سیستم ورته برابر کو سدا غونډې په یو ور سره وسی یا په یو په میاس کې ورس داسې ورس سره پیدا سی سدا غونډې وسی تر څو موږ هم مثبت ګټې ځنی پورته کو او خلک هم ښه فائدې ځنی واخلي دغه مو نظر د دې وسته
کور مدان ډیر زیات مننه
له تاسو نه مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وګمی جبار خیل دا ځل د هند خلکو یو نقل وستای دا نقل دی وو بيزو کې پاړه دی د هندوانو په مذهب کې ځینې ژوي لکه مار بيزو غوا همدارنګه ونی رودونه او نباتات مقدس ګڼل کیږي راځي وابه ورچه دا بيزوګي ترڅ پوري اچوي
بیزوګي دیو سړی دوی لونی او شپږ زامن وو د ایتنه هم ماشوم تر زوکړې د مخه ومړ او پس مرګ کې ماشومې چې دنیا ترغه بنیادم نه بلکې بیزوګي وو کلیوالو او خپل خپلوانو د ماشوم مور ته وویل چې بیزوګي له کوره وباسي په ځنګل کې خوشی کړي خو مور یې وویل دا د خدای ورکړه ده چې حق ور باندې راضی دی زه هم ور باندې ناراض نه یم نه یې له کوره باسم نه یې په ځنګل کې اچوم مور یې یم او لوی یم خپلوانو خبرداری ورکړ چې که بیزوګي له ځانه نه بیلوي له هغه سره به یې له کوره وشړو دې د شړلو پروا هم ونه کړه له کور کلي وباته او په بیله جونګړه کې له بیزوګي سره ژوند شروع کړ بیزوګي ورو ورو لوی شو او له مور یې د بنی ادمانو ژبه زده کړه یوه ورځ د بیزوګي مشران وروڼه چې په کلي کې پاتې وو ځنګله ته لاړل چې ولې ووهي او لوڅه شوې ځمکه په کرونده بدله کړي بیزوګي ورور یې سیل ته ورغی بیزوګي ورور پوښتنه ورنه وکړه په ځنګله کې به بل ځای داسې نه وي چې زه یې کرلو ته تیار کړم وروڼو ته یې خندا ورغله او په ټوکې د خورا ګڼو ونو ځای ور وښود چې په کرونده بدله کړي بیزوګي تبر را واخیست همغه ځای ته ورغی چې ورونو ورخوتلی وو ورونه یې څو ورځې سر په سر د ځنګله په څنډه کې کار وکړ دوی ته به بیزوګي د ورځې څو ځلې راتله او دوی د کار ننداره به یې کوله یوه ورور یې په ملنډو ورته وویل بیزوګیه ورشه خپل کار دې کوه دلته څه کوې بیزوګي ځواب ورکړ زه خپل کار کوم خو چې ستړی شم د دمې لپاره دلته ستاسې د کار سیل ته راځم یوه ورځ ورونو د ساتیری او ملنډو په نیت بیزوګي ته وویل کړی کار دې راوښیه بیزوګي ورسره روان شو او هغوی په حیرانۍ ولیدل چې بیزوګي ورور یې په یوازې ځان تر دوی ډیر کار کړی دی د بیزوګي ورونو په خپله برابره کړې کرونده کې شولې کېښودلې بیزوګي هم خپلې مور ته ورغی چې د کرلو لپاره تخم ورکړي خو د دوی په جونګړه کې لکه دو پرته د هیڅ شي تخم نه و بیزوګي له ناچارۍ کدو وکړل کله چې د بیزوګي ورونو خپل حاصل واخیست د خیرات او شکر په دود یې میلمستیا وکړه او د خپلې کروندې وریجې په میلمنو باندې وخوړلې د دوی میلمستیا ته بیزوګي هم قربلل شوی وو څه موده پس بیزوګي هم وغوښتل چې د خپلې کروندې د لومړي حاصل د رسیدو په مناسبت میلمستیا وکړي ورونه یې را خبر کړل او د کروندې تر ګردو لوی کدو یې مور ته راوړ چې پوخی کړي بیزوګي چې کدو مات کړ ګوري منځې له وریجو ډک دی مور ته یې په خوشحالۍ وویل دادې موږ هم د وریجو میلمستیا ورکولی شو مور یې وریجې پخې کړې غرمه شوه خو څوک رانغلل ځکه ورونو یې په خپلو کې سره ویلي وو چې بیزوګی به څه وي سات به یې څه وي هغوی چې ځنډ وکړ بیزوګی په منډه ورغی ورته یې وویل ډوډۍ تاسې ته ماتله ده هلی راشئ ورونه یې ورغلل او خورا خوندورې وریجې وخوړلې بیزوګي او مور یې دا خبره پټه وساتله چې کدوانو یې وریجې کړې دي ځکه بیا د غلا بیره ورسره وه له میلمستیا وروسته د بیزوګي ورونو اراده وکړه چې ځانونو ته آسونه واخلي بیزوګی هم له دوی سره روان شو دوی چې په بیزوګي باندې شرمېدل هغه ته یې وویل چې تر دوی دي وروسته یا وړاندې سي بیزوګی وړاندې لاړ او د آسونو بازار ته تر نورو ورونو د مخه ورسېد نورو ورونو سره یې پیسې وي خود پیسې نه لرلې ایوازي ورسي ورسره و ورونه یې مخام محل بازار ته ورسېدل فیصله یې وکړه چې سبا سهار ته په اسونه رانیسي نور ورونه په یو کوټه کې څملاستل او بيزوګې چې دوی ور باندې شرمېدل د اسونو د څالې په باب باندې څملاست د شپې چې اسونو په خپل منځ کې خبرې کولې بيزوګې ورته غوږ نیولې وو خوري وی اسپې ویل چې دا دوه کرولار په یو سامان ډول شي او دوه کرولار په یو سا په هوا کې کچ کولې شي بيزوګې یو تیز لارګې پیدا کړ د اسپې په سوي ورننويست داسې چې اسپه ګوډه غندې شو نورې سمګام نشو اخیسته په سبا باندې چې نور ورونو اسونه خواه کړل دی اسپې ته چاو هم نه کتل بيزوګې د نورو له سودا وروسته د اسونو سوداګر ته وویل چې د دې ګوډې اسپې ولې علاج نه کوي هغه ورته وویل چې اسپه ګوډه شي بیا هیڅوک نه اخلي علاج یې بې فایدې دی بيزوګې ورته وویل زه یو نه ویره سي لرم رازه په دې راکړه سوداګر په خوشحالۍ ورسره بدل کړه او ټول ورونه د کور په خوا روان شو دا ځل نور ورونه وړاندې او بيزوګې له خپلې ژوبلې اسپې سره شاته پاتې وو د بيزوګې ورونه په خپلو اسونو دومره چټک روان وو چې لڅه مزله ورسته بيخي له سترګو پناه شو یوازې پاتې شوي بيزوګې اسپه ودروله او د هغې له سوي لرګی راویست اسپه سمدستي روغه شوه بيزوګې ورباندې پښه واړوله وی یې ځغلوله اسپې په یوه ساعت دوه کړو مزل وکړه او چې بيزوګې ورونه ته ورنږدې شو اسپه یې په هوا کړه هغوی ورباندې بيخي پوه نه شول چې بيزوګې څنګه تر دوی تیر شو او خپل کور ته ورسید د اسپه د کور مخې ته په موګي باندې وتړله کور ته لاړ دمه یې ونیوله ځان یې ووینځه او د ماښام ډوډۍ یې وخوړله خو ورونه یې لا نه وو رارسېدلي ورونه چې راغلل د هغه مخکې رارسېدو ته حیران پاتې شول بيزوګې د خپلې اسپې د چټکوالي کیسه ورته وکړه خو د هغې خبرې یې زړه ته ونه لوېدلې او دوی ورځې پسې خپل اسونه په منډه سره واچول د منډې په سیالۍ کې معلومه شوه چې د بيزوګې اسپه تر ګردو تیزه ده ورونه یې ورته ټینګ شول چې اسپه ورسره بدله کړي مګر د وبایل اول خو تاسې انتخاب کړي وو زه یې اوس نه درکوم راتلونکو دوه درې کلونو کې بيزوګې خشتمن شو او د واده هوس ورولبید مور ته یې وویل چې ښځه ور پیدا کړي مور یې فکر وکړ چې بنیادمان خو ورسره واده نه کوي او په بيزوګانو د ده نفس نه کیږي نو ده ته به ښځه له کومه کوي مور یې له ډېره سوچه وروسته ورته وویل نجلۍ به پخپله پیدا کوي او د خپلې خوښې واده به کوي یوه ورځ بيزوګې له کوره راووت د نجلۍ په موندلو پسې روان شو له اوږده سفره وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېد چې نجونې پکې لمبېدلې نجونو جامې د سیند په غاړه ایښې وې بيزوګې یو جوړ جامې راواخیستې او لږ لرې یوې ونې ته وخوت د جامو څښتنې چې دی په ونه کې ولید د بلې نجلۍ جامې یې واغوستې ورغله او په لاس یې اشاره ورته وکړه چې دا جامې زما دي را یې کړه بيزوګې ورته وویل که واده راسره کوې جامې دې درکوم انجلۍ حیرانه پاتې شوه چې بيزوګې څنګه خبرې کولی شي د بيزوګې خبرو خوند ورکړ او تر تاثیر لاندې راغله بيزوګې ته یې وویل چې پلکۍ مې پاس ونې ته در وخېچوه بيزوګې هم داسې وکړل انجلۍ د ونې له سره خپلو سیلیو ته آواز وکړ ما ته انتظار مه کوئ ما هم دلته پرېږدئ کله چې نجونې خپلو کورونو ته ستنې شوې بيزوګې نجلۍ په اوږو کېنوله خپل کور ته یې ورسوله د نجلۍ مور او پلار او خپل خپلوان چې خبر شول لغشو او لندیو سره په بيزوګې پسې ورغلل خو هغه ډېر مزل کچ کړی و او د دوی له ګوتو وتلی و د بيزوګې کلیوالو چې نجلۍ ولیده حیران دریان پاتې شول څو ورځې پس بيزوګې او نجلۍ واده سره وکړ دوی دواړو اوږد او خوشحاله ژوند وکړ
قدرمنو اوریدونکو په تیر ادبي باس کې خاغلی درمل راته ویلی و چې ځینې کره کتونکي شعر د عاطفي اولاد ګڼي په هغو شعرونو کې چې عاطفه کمه وي هغه ډیر پرزلونو نه کینی. په نننی باس کې په دې راته غږیږي چې شاعران شخصي عواطف څنګه مولای شي، خو په پیل کې د یو ویش خبره کوي.
که څه هم ځینې ممکن د دې کټګوریزیشن سره جوړ نه وي، خو زما په نظر چې عواطف په شعر کې په کټګوریو ویشلی شو. کیدای شي چې شعر د یوې شخصي عاطفې نه راوزېږي، یعنې د یوې داسې خبرې نه راوزېږي چې هغه صرف زما دپاره مهمه وي. دې ته ځینې کره کتونکي شخصي عواطف وایي. یا کیدای شي شعر د یوې اجتماعي یا د ټولنیز عاطفې نه راوزېږي، هغه عاطفه چې ستا او د ټولنې ترمنځ شریکه ده، د دغسې یوې عاطفې نه راوزېږي. او یا کیدای شي شعر د یوې داسې انساني یا بشري عاطفې نه راوزي چې هغه د ټول هغه عاطفه د ټول بشریت ترمنځ شریک وي، هغه عکس العمل د ټول بشریت ترمنځ شریک. کره کتونکي وایي چې هغه شعرونه چې د شخصي عواطفو نه راوزېږېدلي وي، د بل چا دپاره ډېره پکې دلچسپي نه وي، او هغه شعرونه چې د اجتماعي یا د ټولنیزو عواطفو نه راوزېږېدلي وي، پخ کې صرف د هماغه لوکل خلک یا د هماغه اجتماع خلک کیدای شي دلچسپي واخلي. او هغه شعرونه چې مثلا د انساني او د ټول بشر د عواطفو سره اړیکه لري، هغه بیا جاویدار شعرونه دي او د ټول بشر په درد خوري، ټول بشریت یې اوري. مثلا که تاسو د حمزه بابا د درې بیتونو سره مقایسه کوئ، په دغو درو بیتونو کې د عواطفو هغه عاطف او صحاب بیلې بیلې ځانګړنې لري. لومړی بیت دا ده چې حمزه که شاعري شوه د تانیا او ته نیکه، بیا څنګه دې دا پیغلې د غزل وزېږولې. یا مثلا حمزه بابا وایي چې د خپل غزل په اړه چې وایي چې تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړه، بیا په الله خو تخیل د حمزه تت نه دی چاوي چې پښتو کې غزل چرته وي. دغسې شعرونه یا د حمزه بابا دغسې شعرونه هم شته د پښتنو په اړه چې ته پښتو اسلام دوه ګڼه زه وایم خدای که هم انسان وای نو پښتون به وو، یا وایي اغیار دی وایي د دوزخ شه به دی زه به جنت د پښتو سره ځم. یا نور د پښتنو د ژوند په اړه حمزه بابا ډېر زیات شعرونه ویلي، دغه شعرونه یې مقایسه کوي. خو د دریم شعر تاسې وګورئ، حمزه بابا وایي چې ناڅاپه را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي، پخوا خو داسې نه و، دا خو مینه غوندې ښکاري. اوس که تاسې دغه درې کټګوري شعرونه سره مقایسه کوئ، د دوی عاطفي تیف د یو بل سره فرق کوي. په لومړی بیت کې شاعر د خپل ځان سره یا د خپل شخصیت او نرجسیت او د انا خبره چې ده، انسان چې خپل ځان ته وفادار وي هغه وفاداري پکې ښکاري. مثلا زه بابا یم، ما په غزل ته د زړه وینې ورکړي، یا په پښتو کې دغسې غزل نشته، یا په زړه بوډۍ باندې زمانه تخیل او غزل نه دي تللي. دا سمه ده چې د یوې عاطفې نه راځېږېدلي، خو د کومې عاطفې نه؟ دغه عاطفې نه چې د شاعر شخصي دلچسپي ده. د دویمه کټګوري شعرونه چې دی، حمزه بابا د پښتنو د ژوند په اړه خبرې پکې کړي، یا مثلا د افغانستان په وروستیو کلونو کې چې هغه شعرونه چې د زموږ د ټولنې د افغانستان د جنګ او د سولې او د سیاسي مسایلو په اړه ویل شي، دغه سید به د همدغې جغرافیې د خلکو دپاره مهم وي. که دغه شعرونه په روسیه کې یا په یو بل ځای کې دغسې خلک واوري چې هغه د افغانستان سره نه دی تړلی یا زموږ د ټولنې سره نه دی تړلی، هغه ته پښتو دومره نه دی مهمه لکه حمزه بابا ته چې مهمه ده، نو هغوی د دې شعر نه هغومره خوند نه شي اخیستلی، په دې عاطفي تجربه کې نه شي راشریکېدلی. خو د درېمه کټګوري شعرونه چې ناڅاپه را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي، پخوا خو داسې نه و، دا خو مینه غوندې ښکاري. دا د انسان د روان اصیله تجربه ده چې دی چې کله مینېږي او کله مینه کوي، د مینې په ویلو کې د دې یادېدو پروسه هم دغسې وي، ناڅاپه را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي. او مینه لکه ما چې وویل، د جغرافیې د وخت د زمانې او د رسومو د قیوداتو نه آزاده یوه عاطفه ده. مینه ظلم، د مرګ په اړه فکر، د ژوند په اړه فکر، حسن، اخلاق، نور هغه انساني او فلسفي مفاهیم چې د انسانانو ترمنځ شریک دي. مثلا که موږ د ظلم، اخلاق او یا د نور ارزښتونو خبره کوو، صحیح ده دا به په ټولنو کې مختلف وي، هغوی به بل څه ته وایي، موږ به بل څه ته وایو، خو دا خبره پکې مشترکه ده چې د ظلم په وړاندې چې کوم عکس العمل ده، د انسان هغه مشترک ده. د ظلم په وړاندې د انسان وجدان راپارېږي او هغه وایي چې دا ښه کار نه دی، دا ښه ونه شول. دا مهمه نه ده چې زه څه شي ته ظلم وایم، ته څه شي ته ظلم وایې، ته چې څه شي ته ظلم وایې، ستا وجدان هم هماغسې راپارېږي د مخ شي په مقابل کې، او زه چې څه شي ته ظلم وایم، زما وجدان هم. دغه وجداني عکس العمل یا ذهني عکس العمل د ظلم په وړاندې، د حسن په وړاندې، د مینې عکس العملونه، او د انسان هغه اصیل جذباتي عکس العملونه، دا ټول بشري عواطف دي چې که دغه په شعرونو کې راشي، لویه شاعري ورنه جوړېدای شي.
ډاکټر صاحب، د شخصي او ټولنیزو او انساني عواطفو په اړه مو دا معلومات جالب، خو که کوم څوک منظور مشاعر د وغوړی سي د خپل شخصي عواطف داسې کې چې د دوه نورو ته ورګټ سي څه باید وکړي
هغه داسې کولی شي چې کله کله شاعران په خپلو شعرونو کې د سمبول تشبیه او استعارې په مرسته د عواطف چې دي خپل شخصي عواطف د جغرافي او د زمانه د قید نه راوباسي او هغه ټولو انسانانو ته خوند ورکوي عمومي کې که شاعران وکړی شي چې د خپلو عواطفو سره دغسې چلند وکړی شي کېدای شي چې دوی عواطف په عمومي عواطفو بدل شي مثلا د خوشحال بابا دوه شعرونه دي اورنګزیب چې آرایش په تخت و تاج کا تخت و تاج به مرګی تاخت و تاراج کا او یو بل شعر دی چې اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی په دې لومړي شعر کې خوشحال بابا د یوه ځانګړي پاچا په اړه چې هغه اورنګزیب دی دغه په وړاندې خپل عکس العمل ښیي او په دې دویم بیت کې د یو ځانګړي پاچا نوم نه اخلي خلیفه یادوي پاچا یادوي اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی زه فکر کوم چې دا لومړی شعر چې دی چون مشخص شوی نوم پکې اخیستل شوی دې نه کولای شو چې د یو ځانګړي پاچا په وړاندې یا د یو ځانګړي زمانې په وړاندې د ځانګړي تاریخي دورې په وړاندې د خوشحال بابا عکس العمل معلوم شي عاطفي عکس العمل خو د دویم بیت چې دی دا زموږ په زمانې صدق کوي موږ هم کولای شو چې د پاچا په وړاندې ووایو او هر څوک کولای شي چې دا د خپل وخت د ظالم پاچا په اړه استعمال کړي او عاطفي تجربه پراخ کړي او یا رحمان بابا وایي چې سبب د ظالمانو حاکمانو کور ګورو پیښور دی وړی دی په دې کې چون دی و ځنګړي حاکم دی و پاچا نوم نه دی اخیستل شوی دا شعر کېدلی شي چې د هرې زمانې د ظالمانو حاکمانو په وړاندې وویل شي او انسان په عاطفي ډول راوپاروي په دې لحاظ ویلی شو چې کېدلی شي چې سمبول او یا هغه تخنیکونه چې د شعر د مدلول د محدودېدو مخه نیسي دغسې تخنیکونه کولی شي چې زموږ شخصي عواطف هم په عمومي عواطفو وړوي یا مثلا د مشهور شاعر سوراب سپهری یو شعر دی چې هغه ما ترجمه کړی هم دی په هغې کې وایي چې اوبه به نه خړوو اوبه به نه خړوو یوه کوتره به اوبه څښي هلته لاندې شاید یا هلته لرې په نظار کې به وزر مینځي زرینه مرغۍ یا به یو څوک په لاندې کلي کې منګۍ ډکوي اوبه به نه خړوو ځکه چې ښایي دا روانې اوبه د کوم چنار پښو ته ور ورسي هغه پرې د زړه ګرد ومینځي یا کوم فقیر په دې اوبو ښایي لمده کړي خپله وچه ډوډۍ یوه ښایسته ښځه راغلې ده د سیند غاړې ته اوبه به نه خړوو یو ښکلی مخ دوه چنده شوی پکې او دا شعر تر اخره پورې د همدې اوبو په اړه دی چې اوبه به نه خړوو دا شعر کېدلی شي چې د یوه محدود کلي د یوه سیند په اړه یا د یوه رود په اړه د شاعر رښتینی عاطفه تجربه وي خو د سمبولیکي ژبې او د بیان د انداز له امله او د تصویري ژبې په مرسته د دې عاطفي ساحه پراخه شوې ده کېدلی شي د اوبه به نه خړوو نه دا مطلب هم واخلو چې حالات به نه خرابوو او دا سیند ټولنه وي کله چې صفایي وي امن وي ښکلا وي ژوند وي نو د ژوند او د ټولنې حسن دوه چنده کېږي دغسې لکه په دې سیند کې چې د یوې ښځې مخ دوه چنده شوی او کله چې موږ اوبه خړوو حالات خرابوو د دې چپه ګټه هم نه دي استعارې سمبولونه او استورې او نور ګڼ تخنیکونه چې موږ مخکې یاد کړل تصویري ژبه عموما او مستقیما دی و څه شي نه یادول ځکه چې پلولري وایي چې په شعر کې مستقیما دی په دې نوم اخیستل درې په څلور برخې خوند دی منځوي ځکه نو په تصویري او سمبولیکي ژبې باندې کېدلی شي چې زموږ شخصي عواطف عمومي پریزنت پیدا کړي او ټولو خلکو ته خوند ورکړي لکه په دې پخوانیو شعرونو کې چې موږ مثال ورکړو
مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه I'm not afraid.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 9